رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ. پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
سعودي ومنله چې عرب خبریال جمال خاشقچی د هغوی په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې په سوریه کې کړی دی لسګونه خلک وژل شوي دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار بله اونۍ روسیې ته رسمي سفر کوي.
سارنه خبرونه اوریدو ته موزیان او شب آشنا هر کله ویم. نندشن به ورځ د میزان د میاشتې 28مه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له شلمه سره برابر ده. د امریکا غږ آشنا رادیو روانه خبرونه په افغانستان کې پارلماني نننۍ ټاکنو ته ځانګړې شوې چې د هیواد د بیلابیلو سیمو نه به درته رپورټونه او مرکې خبرې کوو. په کندهار کې پارلماني ټاکنې ولې وځنډېدې؟ راتلونکي پارلمان کې د ښځو ګډون ته خوشبيني ولې د ځل په نوماندانو کې ځوانان ډیر دي؟ د دې پوښتنو ځوابونه پر پوټونو کې لږ وروسته اورئ. اوس درته اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل. سعودي عربستان ومنله چې عرب خبریال جمال خاشقچی د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګرۍ کې تر جنجال او شخړې وروسته وژل شوی دی. د سعودي دولتي تلویزیون ویلي دی چې د پیښې په تړاو یې 13 کسان بندیان کړي دي. د سعودي بادشاه سلمان په عجله توګه د هیواد استخباراتي ادارو د تشکیلاتو د سره جوړولو امر کړی دی. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د جمال خاشقچی د وژلو په خاطر به په سعودي عربستان د بندیزونو په لګولو غور وکړي. ټرمپ ویلي دی د کار لپاره د کانګرس سره هم مشوره کوي. بل پلاو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دی کدا ثابت شي چې د خاشقچی په وژلو کې د سعودي د حکومت مشرانو یا چارواکو لاس درلود، پر ضد به یې بیلابیل عکس العملونه وښودل شي. خدای ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. په ترکیه کې په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې د وژونکو یوې ډلې چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري، لومړی یې د عرب خبریال په بېرحمۍ وژلی او بیا یې بدن ټوټې ټوټې کړی دی. په هند کې د چټک سرعت یو اورګاډی په خلکو ورغلی، لږ تر لږه 50 کسان یې وژلي دي. پیښه د پنجاب ایالت د امرتسر په ښار کې شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي دوه اورګاډي په مختلفو پټلیو په یو وخت کې سټیشن ته ورسېدل او دومره وخت یې نه درلوده چې ودرېږي. خلک د اورلوبو یوې نندارې ته راټول شي ول چې دا پیښه وشوه. د هند صدراعظم نریندر مودي په پیښې خفګان ښودلی او چارواکو ته یې امر کړی چې لازمي همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې د هند لخوا د روسیې نه د S-400 په نامه د توغندیو د سیستم اخیستل په سیمه کې بې ثباتي نور هم زیاتوي او د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د وسلو پر سر رقابت ته لار پیدا کوي. هند تازه اعلان کړی دی چې د مسکو سره یې تړون لاسلیک کړی او د 15.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د بلستیک توغندیو د دفاع سیستم اخلي. ماهرین وایي دا د بلستیک توغندیو تر ټولو پرمختللی سیستم دی. هند ویلي دی د سیستم ته په دې خطر ضرورت لري چې د پاکستان او چین نه د ورشو توغندیو مخه پی ونیسي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هغوی پوره ډاډ لري چې د دغه شان بې ثباته کوونکو اقداماتو ځواب ویلی شي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې د سوریې په ختیځ کې کړی لسګونه خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دی چې برید د سوسا په ښارګوټي کې شوی دی چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو په لاس کې دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دی چې په بریدونو کې شاوخوا 46 کسان وژل شوي دي چې د داعش د وسلوالو تر څنګ عام خلک هم پکې شامل وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بل ونی روسیې ته رسمي سفر کوي. تمه کیږي چې ښاغلی بولټن به د روسیې چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په حق خبري وکړي او خای روسیه ته به دا خبر هم ورکی چې امریکا د منځنی واټن اټومي ځواکونو د تاریخي تړون نه وځي. دغه تړون د امریکا پخوانی جمهور رئیس رونالد ریګن او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف په 1988 میلادي کال کې لاسلیک کړی و چې د امریکا مشرانو جرګې هم منظور کړی و. په تړون کې موافقه شوې وه چې امریکا او روسیا به د منځنی واټن اټومي او نور توغندي له منځه وړي. امریکا په دې عقیده ده چې روسیې د دې تړون نه سرغړونې کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیونو ناوریا. د مقدونی پارلمان پرون د جمعې په ورځ د هیواد د نوم د بدلولو لپاره اساسي قانون تعدیل کړ. په دې تغییر سره به د مقدونی نوم د شمالي مقدونی په جمهوریت بدل شي. مقدونی د کار د یونان سره په موافقه کړی ځکه په یونان کې د یو ښار نوم هم مقدونیا و او د همدې جنجال له وجې مقدونی نشوي کولای چې د ناټو سازمان او اروپایي اتحاد غړی شي. د یو سلو شلو وکیلانو د جملې نه اتیا و یې د نوم د بدلولو لپاره مثبتې رایه ورکړلې. د امریکا استخباراتو د قانون د تنفیذ او امنیتي ادارو خبرداري ورکړی دی چې روسیا په دوامدار توګه د امریکا د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د لاسوهلو کوښښ کوي. همدارنګه په امریکا کې د لومړي ځل لپاره د روسیې یوه تبه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په تور محاکمه شوله. دغه میرمن 44 کلنه ده او الینا الیک سیونا خوسیونا نومیږي. هغې د لخته پروژې په نامه د یو پلان مشري کوله چې په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله غلط معلومات خپرول. او وروستی خبر دا چې د افغانستان غوره لیګ د کرکټ د سیالیو په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې د بلخ لیجنډز لوبډلې د ننګرهار پړانګانو ته ماتې ورکړله او پای لوبې ته ووته. د بلخ لوبډلې د ننګرهار لوبډلې ته د 215 منډو جوړولو هدف ورکړی و خو د ننګرهار لوبډلې یوازې 46 منډې وکړلې او د روانو سیالیو نه ووتله. دویمه نیمه پایلوبه نن د پکتیا پینترز او کابل ځوانانو ترمنځ کیږي. د پکتیا پینترز د لوبډلې مشر شهزاد محمدي او د کابل ځوانانو د لوبډلې مشر بیا راشد خان دی. د روانو سیالیو وروستۍ یا فاینل لوبه سبا د یکشنبه په ورځ کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
قدر منوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل او ترته د سیمه او نړۍ پاله رپورټونه لرو. البته د امریکا غږ آشنا رادیو روانه خبرونه په افغانستان کې پارلماني نننې یو ټاکنه ته ځنګړې شوې چې د هیواد د بیلابیلو سیمو نه بدرته رپورټونه او مرکه خبرو پاموکې لومړي رپورټ ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی دا ځل د ولسی جرګې انتخاباتو ته اکثریت ځوانان کاندید دي. ځوانان وی هغوی نه غواړي چې یو ځل بیا د هغوی د وای په وینا زورواکان او جنگ سالاران پارلمان ته لار پیدا کی. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د پارلماني ټاکنو تر ټولو ځوانه کاندید شپږویش کلنه ده چې ټاکنو ته له ټاکل شوی قانوني سن څخه یو کال ډیر عمر لري. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د شنبه د ورځې څخه باندې 50 کاندیدان ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د وګړو د ادارې په وینا په داسې یو هیواد کې چې اکثریت نفوس یې له 15 کلونو څخه ټیټ عمر لري، اوس دغه ځوانان هڅه کوي چې د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه ولري.
و ما نباید فراموش بکنیم که بیشتر از 60% کشور ما را جوانا تشکیل میدن که بار مسئولیت جامعه روی شانه جوانا هست و این جوانا هستند که باید تغییر وارد بکنند. به این دلیل ما باید قبول بکنیم که بعد از این جوانا هستند که باید سازنده باشند، بعد از این جوانا هستند که باید در عملکرد قانون، در اجرای قانون و در تصویب قانون به صورت مشخصش دخیل باشند.
سیاسی شنون که در ځوان کاندیدان په دریو څنګه ویشي. یو ډله کاندیدان د شتمنو او یا هم جنگ سالاران اولادونه دي چې د خپل کورنۍ د نفوذ د دوام لپاره هڅه کوي.
خب مالداران که هستن از دید ما نظر به خدمتشونه. کسایی بودند که در افغانستان مال و سرمایه و دارایی داشتند اما مردم از او به مردم فایده و مفادشان نرسید. اما این بار ما به کسایی رای میتیم که مالشان و دارایشان هم نظر نگیریم، بلکه کارکردشان و مشناختی که از اونا داریم به اونو مردم ها باید رای بدهیم.
بله ډله کاندیدان د حکومت پخوانی کارکوونکي دي چې غواړي په سیاست کې پاتې شي، او درېمه ډله هغه کسان دي چې په لوړو زده کړو سنبال دي او د تغییر لپاره هڅه کوي. د درېمې ډلې ډېری غړي وایي چې دوی د خپل حکومت د پخوانیو کارونو او اجراتو له امله ناهیلي دي.
سیاست میدان متاسفانه عرفن مونږ اکثرا خلکو ته پریښی ده چې هغه جنګ سالاران دي، زورواکي دي، تجاران دي، او دا یو بد عرف و چې ذهنن پر مونږ حاکم وه. دا ځل دا تلسم ماتیږي او مونږ د همدې دپاره دې ډګر ته راودنګل چې دا میدان باید تش پرېنږدو، هغه خلکو ته چې استفاده جوی دي، هغه خلک چې زورواکي دي، او که احیان مونږ دې میدان ته نوې راغلی نو طبعا چې دغه فرصتونو څخه به بیا همغه زورواکو جنګ سالارانو استفاده کړې وه. نه باید پرېږدو چې هغوی له دغه چانسونو څخه استفاده وکړي.
د دوو کاندیدانو ډیری پلویان په دې باور دي چې د دوی موکلین به د یو لړ معیارونو پر بنسټ سیاست د شخصي او کورنۍ ګټو پر ځای غوره وګڼي. د افغانستان ټاکنو ته ډیری کاندیدان له نیمایي څخه د زیاتو افغانانو په پرتله ډیرې زده کړې لري او د بهرنۍ دنیا په کارونو او پرمختګونو خبر دي.
This is a good thing because they have an understanding of
خ خبر اداره چې دوی په کورنی او بهرنی سیاست پوهیږي. دوی بهر ته سفرونه کوي، هلته زکړې کوي او آن نړیوال سیاست تعقیبوي. بنا اند یو لوی خو خ بدلون دی.
خو د افغانستان اوسنی حالت ته په پام هیڅوک له اوسنی ټاکنو وروسته د بدلونونو توقع نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو رپورټوم واوریدو په همدې اکل درته مرکه لرو. د نوي پارلمان په نوماندانو کې ګڼ شمېرې ځوانان دي چې نوې نسل ته د هېواد د اوسني وضعیت ته په کتو په مختلفو دلایلو د بدلون تمې لري. ځوان نسل راتلونکي پارلمان ته په همدې دلیل خوشبینه دي. د مدني ټولنې فعال لیلا کنداری سره مو د ځوان پارلمان، البته راتلونکي ځوان پارلمان، د دوی د هیلو په اکله نظر پوښتله. هغې آشنا رادیو ته وویل
د ځوانانو مشارکت په انتخاباتو کې د یو قوي پیشرفت احساس دی. دا واقعتا موږ ته د مثبت حرکت رول ده. واقعتا موږ په دې ډېره خوشبینه یو چې کوم ځوانان چې ښځینه دي که نارینه دي ځانونه نوماند کړي دي انتخاباتو ته، ان شاء الله الرحمن به زموږ وطن ته نوي امیدونه او نوي هیلې ته ځوانانو ته ولاړ شوي دي. زه دا ثابتوم چې ان شاء الله الرحمن که چیرې زموږ ځوانانو ته حق ورکول شي او زموږ ځوانانو وهڅول شي، دوی کافي تجربې لري، دوی لیدل حال لري چې په دې وطن کې او پر دې باندې څه حالات راغلي دي، هغه ان شاء الله الرحمن دوی کولی شي چې ښه مثبت رول وایي د کوم هغه نمایندګي چې یو ولایت نمایندګي خپل دولت کې هغه دوی کولی شي پرمختګ ورکړي.
بله، د څه ډول بدلون تمه کېدای شي د هغه ځوانو نوماندانو نه چې دوی اوس پارلمان ته کاندیدان دي؟
زموږ نوی اصل نسل ځوانان چې دي هغه دونه آشنایي د هغه ډېر عمیق سیاسي اړخ سره نه لري. یعنی منظور مې د دې دا ده چې د دې لاسونه ډېر نه په فساد باندې لغښتي دي، نه په کوم قتل دي، نه په کوم داسې سیاسي موضوع چې هغه زموږ په وطن باندې په نخوالي زموږ سره لاس او ګریوان شي. یعنی زموږ امیدونه دې ته دا دي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې چیرې دا ځوانان کامیاب شي او ولس تر شا ودرېږي، ان شاء الله الرحمن دا بدلون سل په سلو کې په فساد ادارو کې به ان شاء الله الرحمن راشي چې موږ هغه ته ډېر مشکلاتو ته لاس او ګریوان او په فساد ادارو کې په نورو داسې نورو مشکلاتو ستونزو سیاسي کړي کې نو ان شاء الله الرحمن په بخصوص په فساد کې به ډېر کم سمش راشي ان شاء الله الرحمن.
لیلا جان، تاسو وایئ چې د ځوانانو نه خې تمې سړی کولی شي چې یو تحول او یو بنیادی تغییر به په پارلمان کې مراشي، په قوانینو کې به مراشي، په ټولنه کې به مراشي، ځکه دوی په فساد کې ښکیل نه دي، لاسونه د چا په وینو ککړ نه دي. یو ځوان نسل دی، د یو ځوان مفکوري سره برازي. صحیح ده، دې کې اکثرا داسې ځوانان هم دي چې مثلا د زورواکو بچی دي. د دغو کورنیو د ځوان نسل نه څه ډول تمه کېدای شي؟ فکر کوئ چې یعنی د دوی په مفکورو کې به څه بدلون وي؟
طبعا دا منم چې د بعضې زور ځواک زامن ځانونه نوماند کړي دي، زدا منما منګر شاید هغه مفکوري چې مثلا د دې پلرونه لري یا هغه مفکوري هغه تیر حرکتونه چې دې کړی دي شاید د دې زمان یا د کوم ناخوالي چې موږ لیدلې دي شاید څه مثبت رول په دې کې او دغه ترڅنګ موږ دغه نورې ځوانان چې د نورو ولایتو څخه یا د نورو کورنۍ د تخوا څخه دي نمانځوي دي هلته چې هغه ان شاء الله رحمان کامیاب شي ان شاء الله دغه نزور ځواک کورنۍ نماندان چې دي هغه زمرې چې دي هغه کولی شي دا چینج کړي خو دا زموږ په ولس باندې اړه لري زموږ ولس واقعتا نور پاړېدلې دي نور په دې پاهېدلې دي چې موږ چاته باید رای ورکړو چاته باید رای ورنکړو نو زموږ ولس په دې باندې واقعتا جدي مسؤلیت لري چې باید هغه کسان هغه اشخاص هغه ځوانان ته دي رای ورکړي چې واقعتا د دې سره تعهد لري لکه مخکې تاسې دا ونه وکړه چې د دې بلخصوص نژاد یا پرونه دي د دې لاسو قوي او یا مثال په کوم فساد
بله بالاخره ته توقع کې دی چې کومه مشترکه نقطه به ځوان پارلمان دې ته وهڅي چې دوی په یو مشترک فکر سره راټول شي او د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د ثبات لامل وګرځي د سیو پارلمان ولرو
د قاتل سکالا یا نول سکالا یا ول سکالا کې موږ په جنگ او اخوالي دربدري باندې موږ افغانستان شکل دي د هرې خوا څخه موږ باندې کما ده یعنی دې مرتدل سول عميز بالکم اتاح کوم پلان مشتنه راوړي موږ ځوانان ته دې په دې دي یعنی دې په جنگ په حالات کې ډیر لوي سي ودي اکثریت ځوانان مو چې لړ ځوانان د بهر د ملک څخه بهر کې انور ټول دلیل سي ودي دغه مشکلاتونه دي دلیل دغه کراونه دي دي دې زمونه مې د مختلف ولایتو څخه یا د مختلف قومو څخه دي په دې دي پارلمان ته ځانونه لمنځري دي منګر دې هغه ناخوالي هغه هیڅ و هغه امیدونه چې دې لري تبا نیو د بل سره شریکي هغه یعنی حضور حال دی په دا جنگ کې ودلته یعنی ولیدل چې زموږ د افغانستان سره څومره جفاري کېږي کولی شي خپل هغه چشمدید حالونه یو د بل سره اکثره کي یعنی پلان کړي چې څه مشکلاتونه موږ ولیدي دا مشکلاتو موږ څنګه لارې حالې کړلای شو یو درېو مې خو بیا هم دا دی چې دوی پر هغه جنگ ود د خپل وطن کې د خپل ملک د دې د ډېر دې 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 ته نارحال دي
بله ډېره مننه لیلا کنداري کوم ودان
شکر
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د روانې خبرونې ټول مطالب پارلماني ټاکنو ته ځانګړي شي د ملي امنیت شورا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په غوښتنه په کندهار کې د شنبې د ورځې ټاکنې یو ونې ځنډول دي دا ټاکنې د کندهار د امنیت قومندان له وژل کېدو وروسته ځنډول شوې نور تفصیل د همدې موضوع د کابل نه د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې دولسي جرګې ټاکنو ته چمتووالی بشپړ شوی او ټاکل شوی چې او بجې سهار د ټاکنو بهیر پیل او د ورځې تر څلور بجو به دوام وکړي خو په هغو ټاکنیزو مرکزونو کې چې لا هم خلک په قطار کې ولاړ وي د رای ورکوونکو شمېر ته په پاملرنې به د رای چونې بهیر پای ته ورسي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې د ورځې دا ټاکنې به د افغانستان په دوه دېرش ولایتونو کې ترسره شي د دغه کمیسیون منشي وایان سید حفیظالله هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون د پریکړې له مخې به د غزنی سربیره د کندهار په ولایت کې هم د شنبې په ورځ ټاکنې ترسره نشي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي وایان ویل چې په کندهار کې د پنج شنبې د ورځې په برید کې د دغه ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن حسین خیل د وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې خلک د شنبې په ورځ ټاکنو ته چمتو نه
د دې لپاره چې روحن دا خلک چمتو شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون د 104 ماده پر اساس د ملي امنیت شورا ته په کندهار کې د یوې اونۍ لپاره د ټاکنو د ځنډ وړاندیز وکړ چې له نیکه مرغه د ملي امنیت شورا هم د یوې اونۍ له ځنډ سره موافقه وکړه
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ په پوک کلاده غونډه کې په کندهار کې د ولسی جرګې سبانۍ ټاکنې دغه ولایت وضعیت ته په کتنې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په غوښتنه دیوی ونی د پاره وزندول د افغانستان جمهوریت وایند هارون چخنسوري د خپل ټوئیټر په پانی لیکلی چې جمهوریت غنی دا پریکړه د کندهار د خلکو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز له مخې کړی ده. نن د کندهار په ښار کې خاورو ته د جنرال عبدالرازق د سپارلو د مراسمو لپاره د ښار ډېرې برخې تړل شوي وې. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې د وژل شوي ډګر جنرال عبدالرازق رتبه سر جنرالۍ ته او د کندهار د ملي امنیت وژل شوي رئیس عبدالمومن حسین خیل رتبه ډګر جنرالۍ ته لوړه کړه. جمهور رئیس غني او اجرایه رئیس عبدالله نن د جمعې په ورځ د جنرال عبدالمومن حسین خیل د جنازې په مراسمو کې هم ګډون وکړ. جمهور رئیس غني او اجرایه رئیس عبدالله د افغانستان لپاره د جنرال عبدالرازق او جنرال حسین خیل سرښندنې وستایلې. جمهور رئیس غني وویل چې د افغانستان دښمنان دې فکر نه کوي چې د هغوی پر وژلو به خپلو اهدافو ته ورسیږي.
حمله بر جنرال صاحب رازق شهید، جنرال صاحب مومن حسین خیل شهید و شهدای دیگه ما موفق نمیشه.
د افغانستان قسم خوړلو دښمنانو هدف دا دی چې هغه مقدس هیلې چې دا ملت لري او د پلی کېدو په حال کې دي د څلوېښت کلن بحران پای مونږ لیدلی شو، خو د دې لپاره چې زموږ د خلکو له ملي ارادې مخه ونیسي او د بې باورۍ فضا رامنځته کړي د دې ملت په صادقو بچیانو بریدونه کوي. شهید
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پارلماني ټاکنو په باب ځانګړی مطالب اوري او همدارنګه د خبرونو په ترڅ کې مرکه او رپورټونه درته خبرو. د هیواد په ټاکنیز نظام کې د عمومي او عادلانه استازیتوب د تامین په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسون په هر ولایت کې د خزینه کاندیدانو د لګ تر لګه حد د تعین لپاره ځانګړي طرزالعملونه ترتیب کړي ترڅو خزي وهڅیږي چې راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو او رای ورکوونکو په توګه ګډون وکړي. په پارلمان کې د ښځو په ګډون او راتلونکي لپاره د دوی نه د هیلو پاکله پام وکړئ. رپورټ ته د امنیتي ګواښونو سره سره دا ځل د 1990 کال پارلماني ټاکنو ته د نارینو تر څنګ ډېرې ښځې هم نوماندي چې ورسره راتلونکي پارلمان نه د ښځو لپاره د قوي استازیتوب تمې هم کیږي. د خوست ولایت مدني فعال نادیه باوري وي په پارلمان کې به د خویندو استازیتوب وکړی شي چې د نورو خویندو ستونزې راکمې کړي.
د اوسني دور پارلمان ته موږ خویندې هم ډېرې خوښ یو او حتما به یې موږ هغه قدرې او با استعداده خویندې ورځي تر څو د ښځو غږ اوچت کړي او په راتلونکي کې د دوی حقه حقوقونه دفاع وکړي. نو موږ ډېر خوښ یو ځکه چې په پارلمان کې هم موږ سهم لرو د خویندو او ایله امید ده چې دا به هغه خویندې ورځي چې واقعا د خویندې زړونه خبرې وي او دوی غږ اوچتوي.
خو د ټولو هیلو سره سره چې افغان میرمنې د راتلونکي پارلمان نه لري، آیا ښځې د خپل خوښې نوماند یا نوماند ته په خپله خوښه رایه ورکولی شي؟ د ښځو د حقونو فعال جمیله وردګ وایي د پخوا په پرتله اوس ښځې د خپل رایې په اهمیت پوهېدلي او تر پخوا یې په دې برخه کې شعور متفاوت دی.
دغه شعور خو لږ لږ اوس په دو خویندو کې پیدا شوی دی. زه کاملا اجازه لرم زه خپل رایه داس چاته کاروم چې دغو برنامه د ما په نظر ډېرې ښې دي. زه غوښته رایه اچوم.
د بشري حقونو ځوانه فعاله لیلا کنداری بیا وایي نوي پارلمان ته تلونکي ښځې او رایه ورکوونکي خویندې دا ځل په ډېرو هیلو دې ډګر ته راوتلي چې دا خپله د یو بدلون نښه ده.
دا هر ولایت څخه موږ وینو چې به شپېره خوندې په کې ګډون کړي دي، بل خصوص کوچیانو د یو امید سره وتلي دي چې غواړي نور د دې دربدري څخه و دې د جنګ او د دې کوم هغه مشکلاتونه خصوص دي په وطن کې. مشکل په وطن کې راغلي دغه په تکلیف کې. نو واقعتا سرشکال خوشبینه په دې چې موږ د هر ولایت څخه د شمیره خوندې په شکل یو ځانونه منسوي دي وطنونه و دې ولسي جرګې ته منسوي دي. د یو پټ امید څخه راوتلي دي.
د چار پوهان بیا په دې تاکید کوي چې پارلمان ته د ښځو د ورتګ سره باید د ښځو په اړه د ټولنې ذهنیتونه هم بدل شي تر څو خلک په پارلمان کې د ښځو په استازولۍ باور پیدا کړي. حقوق پوه برېښنا صافی هم ورته نظر لري.
دلته باید په ذهنیتونو ډېر زیات کار وشي تر څو دغه باورونو ته تغییر ورکول شي، بدلون ورکول شي او خصوصا دغه د هغه خویندو ناس کېدل په هغه ځایونو کې هغه چارو کې چې هغه ډېر کلیدي چارې دي دغه کې توجه وشي چې هغه خویندې چې ډېرې باظرفیته باکفایته دي دا نصب شي تر څو دغه ذهنیتونه تغییر وکړي چې ښځې پیاوړي دي، ښځې توانمندې دي، ښځې قوي دي، ښځې کولی شي خاص تازولي وکړي، حتی ښځې کولی شي د ورونو تر څنګ د ورونو نه هم ښه وځلېږي.
د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره 2015 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 4 سو 18 ښځې دي. دا چې له دې شمیرې به څومره ښځې پارلمان ته لاره پیدا کړي د ټاکنو نتایج به ځواب وي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات،
پوشش لحظه به لحظه انتخابات،
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینه وی په دغه هیواد کې څه باندې 1 میلیون روهینګیا مهاجر دیره دي. برسیر په اکثریت مسلمانانو د خار د کاکس په بازار کې تقریبا 450 تنه هندوان هم اوسیږي. په دې کله پامو کې د امریکا غاک د خبریال رپورت ته چې زمونږ همکار زمین مومند درته اوري.
د بنگلادیش د حکومت په مرسته سره تقریبا 450 تنو روهینګیا هندوانو د لومړي ځل لپاره په بنگلادیش کې د درگا پوجا جشن ولمانځه. درگا پوجا یو هندو جشن دی چې د شیطان سره په جنگ کې د الها درگا بری پکې لمانځل کیږي. د روهینګیا هندوانو په قول دوی هیڅکله په څرګنده توګه درگا پوجا نه و لمانځلې. علت یې دا و چې د میانمار حکومت په دوی باندې محدودیت لګولې و. روهینګیا هندو نیرنجون رودرا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
I haven't performed Durga Puja for the last 10 years and I have never been to celebrate in front of Fatima. It is really great to celebrate in Bangladesh. I'm very happy.
ما په تیرو لسو کالو کې درگا پوجا نه ده لمانځلې. ما هیڅکله د الها په مخ کې دغه لمانځل نه و کړی. واقعا دا یو ستر کار دی چې په بنگلادیش کې دغه ستره لمانځنه کیږي. زه ډیر پر خوشاله یم. یو بل روهینګی مهاجر بیا داسې وایي،
We would celebrate at home privately without Pratima. We couldn't do it publicly.
منګ په کور کې بیل الهانه دغه المنځنه کوو. منګ په عام محضر کې دغه المنځنه نه کوو. په زرګونو بنگالی هندوان په درس بنگلاديش کې او د کاکس په بازار کې د درگا پوجا جشن لمانځي. د بنگلاديش حکومت د روهینګیا هندوانو لپاره د خاصو مراسمو ترتیبات نیولې دي. محلي حکومتونو یې د امنیت غم خوړلی دی او د ځینو محلي حکومتونو مامورانو په دغو مراسمو کې ګډون هم کړی دی. د کاکس بازار د کمشنر مرستیال کمال حسین وایي،
Evil power pushes these Rohingyas from their own country. They are eager to go back because they're suffering in the camps. The government is trying to help them to return without any problems.
شیطانی قدرت دغه روهینګیان په زور له خپل هیواد نه وستلې دي. دوی بیرته تګ ته لیواله دي ځکه دوی په کمپنیو کې د کړاو سره مخامخ دي. حکومت د دوی سره مرسته کوي بیل ستونزو نه خپل هیواد ته ستانه شي. روهینګیا هندوان هله مندې په یو ورځ به دوی په دې قادر شي چې په خپل وطن کې په آزاده توګه درگا پوجا ولمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. سعودي عربستان ومنله چې عرب خبریال جمال خاشخچی د ترکیې د استنبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې تر جنجال او شخړې وروسته وژل شوی دی. په ترکیې کې په مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې د وژونکو یوې ډلې چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري، لومړی یې د عرب خبریال په بیرحمۍ وژلی او بیا یې بدن ټوټې ټوټې کړی. په هند کې د چټک سرعت یو اورګاډی په خلکو ورغلی، لږ تر لږه 50 کسانی وژلې دي. پیښه د پنجاب ایالت د امرتسر په ښار کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې د هند لخوا د روسیې نه د S-400 په نامه د توغندیو د سیستم اخیستل په سیمه کې بې ثباتي نور هم زیاتوي او د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د وسلو پر سر رقابت رامنځته کوي. امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې د سوریې په ختیځ کې کړی، لسګونه خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بلونی روسیې ته رسمي سفر کوي. د مختونی پارلمان پرون د جمعې پر ورځ د هیواد د نوم بدلولو لپاره اساسي قانون تعدیل کړ او د امریکا د استخباراتو د قانون د تنفیذ او امنیتي ادارو خبرداري ورکړي چې روسیا په دوامدار توګه د امریکا د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د لاسوهنې کوښښ کوي.
د
درنو اوریدونکو لومړی خبری پښتو سارنی خبرونه په همدې پای ته رسیدلې ده. شیبه وروسته د ری خبرونه پیلېږي چې ورپسې به یو ساعت ګډه پښتو او د ری خبرونه چې پارلماني ټاکنو ته ځانګړې شوی واوري. په دوهمه خبرونه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو نمو په نننۍ ټاکنو کې د خلکو د ګډون او محلاتو په څرنګوالي امریکا غا خبریالان خبري. همدارنګه د واشنگتن په سټډیو کې د ځوان مبصر د تبصرې اوریدل هم په خبرونه کې ماهره وي. لګو سبا د امریکا غا آشنا راډیو نه د خبرونه واوري. تر بیا خدای مل شي.